په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه نور بستې پروګرام ته بیل سوې. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته چمتو دي. پیل له خبرونو کوو. د فنلند د مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون پر راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه شوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي وو خپله پرېکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبرپاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پرېکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته مخکې غوښتنلیکونه رد شوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاحکارې لاورا سومینن وویل د 2021 میلادي کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمي پولیس وایي د چهارشنبې په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولي دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وی ازبکستان د قوشتېپه کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی شولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللي ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سین په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو ملي متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې لس تنه مړه شوي، تر شپېته زیات نورو ټپیان شوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ شي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوې او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالي په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوي وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللي دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوه لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼې کې خپور سو، دا اټکل د سږ کال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنې کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دو اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپله لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دو اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمر وایي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان یې له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبډلې لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستاني کوربتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شلوریزه سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په 26مه او 28مه نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډل مشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ د دې لوبلړې لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سیالیو لوبولو ته ډیره لیواله ده او ښه نتیجه به هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمد زای زیاتوي
نو سیالیو لوبډلا سره به مونږ پوره کوشش به مونږ دغه چې ډیر په سوچ او فکر سره میدان ته وسره کته شو او پورا ریسپیکټ ورته وو میدان کې ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به دي اپوزیشن په سترګو باندې وګورو او دا سوې باندې کوشش نه دا ټیم بیا اکثر خلک سره بدل سوال به وي چې نه دا د ټیم جوړ کړو چې په دې کې ورته کومه سپیشل اوریز کرکټ کې هر یو لوبډل هر یو لوبډل ته ماته ورکول شي او بیا د پاکستان د اوسنۍ لوبډل کې تاسو وګورئ هغه د پی سی ال هغه کریم لوبډل هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی دی نو پاکستان لوبډل د سیاسانو لوبډل نه دی لپاره په ډېر محنت او ډېر خواري به ورته کول غواړي نو زموږ به هم دغه کوشش شي چې یو ښې نتیجې سره نو میدان څخه بهر راوځو.
دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې تازه یو ځای شوي روزونکي حمید حسن بیا د خپل لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپ اچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټې اخیستنې سره باید د توپ وهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته موږ ته نه دي په کار چې ډېر زیات سپینینګ دسې سپینرانو دپاره خامخا دسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپینینګ اټیک ډېر ښه ده او وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې موږ باید تیز بالینګ دپاره سي هلته د پاکستان تیز بالینګ له موږ نه ډېر ښه ده. موږ باید د بیټینګ میچ وکړو پاکستان سره که چیرته موږ د بیټینګ میچ کوو او موږ بیټینګ ښه کوو نو موږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوال رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې خو اکثره لوبې چې تر سره شوې دي په وروستیو ورونو کې افغان لوبډلې لاسه ورکړې دي.
شکسته سکوت تاسې د نور بس دی خبرونه اورید. آزادی رادیو ده زمرا علي بشیریم د دی خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسلو د آزادی رادیو بحث دی چې دا یو اونیزه خبرونه ده او تاسو ته اره پنځشنبه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په افغانستان کې 80% نجونې د زده کړو له حق څخه محروم دي. د وري میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ خو نجونو ته بیا هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق ورنه کړ. یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینوونکې بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړې د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللي او ټینګار یې کړی دی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون د غړي هیواد په توګه اړ دی چې دا یقیني کړي چې هر وګړی یې زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو حکومت افغانانو او لویدیځو چارواکو پر هڅو او غشتونو سربیره په 1402 نوي تعلیمي کال کې شونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ خلاص نه کړل. د زده کړو له حق د نجونو دوامداره محرومیت د افغانستان څومره په زیان دی؟ پر دې موضوع باندې نن په نور بس دی خپرونه کې بحث کوو. په دې خپرونه کې له موږ سره د زده کړو او د ښځو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی آنلاین ده. نور میلمانه به هم له موږ سره ورورو وصل کیږي. اغلی نیازی لمشتره د تلیفون لاره وصل سوی ته دوی ته شرغلاست وایم. اغلی نیازی لکه تاسو چې واوریدل چې په افغانستان کې ځل بیا هم د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې سوې او تعلیمي کال پرته له دې چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي پیل سو، دا د نجونو لپاره تاسو د دوی د روحیې لپاره څه ډول ګڼئ؟
سلامونه درنشت د تاسو ته د ازادي راډیو ټول میلاوالو ته، او زمن کې د روژې مبارکۍ ټول افغانانو ته او ټول مسلمانانو ته وړاندې کوم. دقیقا دا یو دومره ستره فاجعه ده، دومره یو بدبختي ده په افغانستان کې چې هر څومره موږ وغندو کم ده، چې هر څومره وغندو، ځکه چې دا حق موږ ته خدای را کړی، هغه حق چې خدای را کړی بنده یې نه راکوي، دا سراسر ظلم دی. او دا ظلم هغه ظلم ده چې هیڅ کله به دوی برته جبرانولی نه سي، چې څنګه یې برته جبران کړي خپل دغه ظلم چې دوی د افغانانو نجونو په حق کې کوي. تعلیم او پوهه د هغه ځای څخه چې موږ وایو چې زده کړه پر نر او ښځه فرض دی، د هغه ځای څخه چې موږ د احادیثو څخه اخیسته کوو، د هغه ځای څخه چې موږ خدای پیژندنه د علم په ذریعه باندې کولای سو، د هغه ځای څخه چې موږ خپل حق او حقوق د تعلیم په وجه باندې پیژندلی سو، د پوهې په وجه باندې پیژندلی سو، نو د دې څخه چې کله د ټولنې نیمایي برخه اته در نیمایي زیاته برخه، ځکه چې د افغانستان ډېر نارینه قرباني ورکړل شهیدان سو په دا څو لسیزه جګړه کې، نو دقیقا تر نیمه اضافه د ټولنې برخه فلج ده، د فلجېدو سره مخ ده، هغوی د تعلیم څخه محروم پاتې سوي دي. دا یو ډېر ستر جفا ده.
مننه اغلی نیازی، تاسو دا یو لوی فاجعه وبلل چې د افغانستان نیمه نفوس حق نه لري چې ښوونځي ته ولاړ سي، او په یو څو کلونو کې د نن به په افغانستان کې هیڅ انجلۍ یا ښځینه فارغین موږ نه لرو چې په بیلابیلو برخو کې دوی لوړې زده کړې وکړي، او د په هغو برخو کې زده کړو د خپل زده کړو په برخو کې کار پیل کړي یا ټولنې ته خدمت وکړي. ستاسو په نظر د دغه کار آیا جبران یې کېدای سي؟ څنګه جبرانېدلای سي دغه دوه درې کلونه چې د نجونو ځای سي؟
دقیقا جبران خو ډیر سخت کار دی، ډیر مشکل کار دی، ډیر ستونزمن کار دی، ځکه چې یو لړۍ چې کله مستقیم په حرکت کې وي هلته د چې فعالیت نورم سری کیږي ګړندې کیږي، او کله چې پریښول سي سست سي یا دغه لړۍ سره وش کیږي، نو هلته د چې ارتباط قطع سو، او دغه که موږ ډېر عامیانه ساده مثال زه ووایم، دغه د اور سکروټ ته که وګورو چې کله یې پوکوو هغه حرارت تولیدوي، او کله یې پریږدو هغه ایره کیږي له منځه ځي. نو دغسې د انسان مغزه هم از القیاس. موږ په دغه دوه درې کاله کې تقریبا دغه دریم کال را شروع سو چې د زموږ نجونې د تعلیم څخه شاته پاتې سوي دي. دقیقا د دوی څخه هغه د سلسله هغه لړۍ شکېدلې ده، د پوهې دوی دې ته نه دي اماده چې نور مطالعه وکړي، ځکه چې ذهنن فکرن دوی اوس نارامه دي، اخیسته نه سي کولای، مطالعه نه کوي، ناامید دي، ناهیلي دي، شوق نه ورته راځي د درس ویلو دپاره، د مطالعه کولو دپاره، که هر څومره یې موږ تشویقوو، که هر څومره موږ دوی ته حوصله افزایي ورکوو، دوی ته دغه ورکوو چې تاسې باید خپل همت د لاسه ورنه کړئ، دا د یو څو وخت تکلیف ده، بلاخره حلیږي، بلاخره نړیوال به دې ته مجبور سي چې دوی به دې ته مجبوره کړي، ځکه چې موږ نړیوال حق لرو، پر نړیوالو باندې دا حق لرو چې نړیوال زموږ د حق دفاع لپاره زموږ سره همغږی سي، او ستاسو حقونه درته ورسي چې دا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، چې تاسو باید زده کړه وکړي، کار وکړي، په ټولنه کې فعالیت ولري، او ټولنه ستاسو څخه برخمنه وي، او تاسو مستفید سي خپل د حقونو څخه. نو دا په کل کې جبرانېدل ډېر مشکل کار دی، ډېر ستونزمن کار دی، خو خدای دې وکړي چې تر دې نور ونه غځېږي. کله چې یو 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 کال سړی ناهیلی سي بیا اوسیلا سي، دوه کاله ناهیلی سي بیا اوسیلا سي، دریم کال نو بیخي تر اختیار ووزي، نو خدای دې وکړي چې در دا دریم کال نو تیر نسي چې نسي چې بیخي هغه څه چې د دوی سره ستا هغه یې لاهیر سي، نور د نور اخیستو دپاره بالکل آماده نه یي ذهنن دوی چې نور اخیسته وکړي. نو جبرانول یې ډېر سخت دی دقیقا، د دوی ډېر کوتا فکری ده او د دوی ډېر تور ذهنیت دی چې دوی خپره کړی ده. اوس ټول نړیوال ورته اریان پاتې دي، ټول افغانان ورته اریان پاتې دي، ټول اسلامي ملکونه ورته اریان پاتې دي چې داسې رقم مسلمانې ده چې ښځه د علم څخه لرې ساتي او د مکتب دروازې بندې، د پوهنتونونو دروازې بندې. دا څه رقم فکر ده؟ دا څه رقم انسانان دي؟ یعنی ګر سره بیخي بی ادبی مافی د وحشت لقب ورته ورکول کیږي فی الحال دوی ته په دغه حالت کې چې دوی قرار لري د اوسنی نظام د افغانستان یادومه. یعنی دوی ګر سره د وحشت انتها درجې ته رسیدلی دي چې جبرانولی به ډېر سخت وي، خو انشاءالله چې ونه غځېږي تر دې.
مننه آغلی نیازی. اوریدونکو، له موږ سره د نور بس د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی نظیفه احمدشاهی هم د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی احمدشاهی، تاسو ته هم شرغلاست وایم چې مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو ته آغلی قمر نیازی خبرې واورېدلې، دوی له ښځو څخه د هغوی دغه حق اخیستل چې ګواکې کار ته دي نه ځي او مکتبونه دي د دوی پر مخ باندې تړلي وي او هنتونونه دي تړلي وي، دوی دا یو فاجعه وبلل او دوی وویل چې دا اصلا یو ډول وحشت دی چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې ترسره کیږي. تاسو خبر یاست چې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره یو ځل بیا هم نجونې له دې حق څخه محرومې سوې چې تر شپږم ټولګي پورته په افغانستان کې دوی ښوونځیو ته ولاړې سي. تاسو دغه اقدام ته د طالبانو د حکومت په څه نظر ګوري؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او نیازی صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته. مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت ورکړ چې خپل غږ پورته کړو، خو په دې شرایطو کې متاسفانه له بده مرغه چې افغان میرمنو ته څوک د انسان په نظر نه ګوري اوس مهال. او د خدای نه شکرګزار یو چې نړیوال او خدای انسان چې پیدا کړي د انسان مقام هم ورته ټاکلی. د نیازی صاحب په ډېرو خبرو زه هم نه وم، خو د آخري ټکي چې یادونه کړې لکه د وحشي او د یو جاهل او د یو نادان لقب باید دې ته ورکړ شي. ضرورت نشته چې موږ دې ته د وحشي لقب ورکړو. د دې د کړنو نه، د خبرو نه، د دې د چلن نه ښکاري چې دوی د انسانان نه دي په دنیا کې ژوند نه ده کړی. نو د دې لحاظه دوی په خپله ځان د خپل لقب ورکوي. باور ستاسو نه کېږي کله چې تحولات راغلل موږ تصمیم ونیول چې افغانستان اوس مور نه وایي هېڅ چیرته مزه قرار هم دلته کېنی، درس ویلی سي، کار کوی سي، نو تاسو څه غواړئ؟ تاسو د قلم په زور ځان یو ځای ته ورسوئ. هیواد تاسو د پرمختګ لپاره تاسو غوندې ځوانانو ته ضرورت لري. ځوانان په دې معنا ده چې نران وي او ښځې نه وي. تر څو کوم ځای کې چې ښځه نه وي، د هر یو موافق سړی تر شا د یو ښځې لاس وي. هغه ښځه د هغې مېرمنه وي، یا مورې وي، یا خورې وي، یا لورې وي، خو بس د یو مېرمن لاس وي. نو موږ په د دې په هیله کېناستو. دا د دسمبر په 21مه تاریخ باندې پوهنتونونو د افغان نجونو په مخ باندې بند کړه. بیا امید ورکړل چې تر پسرلي پورې انشاءالله یو تصمیم به ونیسو. خو د هغه وخت نه تقریبا دا درې میاشتې څلور میاشتې تېر شو. هغه وخت زه پوه شوم چې دوی هېڅ امکان نه لري چې پوهنتونونو ته نجونې اجازه ورکړي پوهنتون ته لاړ شي، ځکه چې همداسې د افغان نجونو په مخ باندې ښوونځی وتړل. بیا وایي چې سکال خو نه کېږي، راتلونکي انشاءالله بیا موږ تصمیم نیسو. نن او سبا، نن او سبا زموږ افغانان یو متل دی وایي بزګ بزګ نه مر جو لغمان میرسه. موږ به مور نه شو، موږ وخت به تیر نه شو، موږ وخت وایي ته پاتې شه چې تر څو د طالبان به تصمیم ونیسي د افغان نجونو په مخ په مکتبونه به پوهنتون خلاص کړي چې موږ به لاړ شو درس تلو. د نسل بې تعلیمه پاتې کېږي، نسل بې سواد پاتې کېږي. که چیرې په یو کورنۍ کې یو مېرمن نه چې سواد اون لري د هغه کور کې تاوتریخواله پیدا کیږي، چې ځکه چې ښځه خپل مقام نه پیژنې، سړي د سړي مقام نه پیژنې، د کورنۍ د هدف او د کورنۍ تشکیل په مقصد نه پوهیږي، نو بیا د انسان او د حیوان ترمنځ تفاق پاتې شو. دا هلم ده چې انسان ته لوړ مقام ورکړي. نو د نیازي صاحب په خبرو د آخري نغ ټکي چې ما واغستل، هدف مې چې ما هغه وحشي کسانو چې ځکه چې دوی د اسلام نه ناوړې ګټه پورته کوي. باور وکړه اکثریت کسان وایي چې اسلام داسې ده، اسلام نه نه، څرنګه چې اسلام ویلي هغه دوی د اسلام په مطابق رفتار نه کوي، ځکه چې د دوی هغه پخوانی هغه کینه او قدرت هغه تبعیض چې د دوی په رګونو کې ده هغوی نه دي اصلاح شوي.
آغلی احمد شاهی، بلې، خو طالبان ویلي دي چې دغه د دوی امر تر تل د تل لپاره نه دی، دوی به تر یو امر ثانی پورې دغه ښوونځي بند ساتي.
سمه، تر امر ثانی ښوونځي به بند پاتې شي. آیا د افغان نجونو ښوونځي ته د تګ، د پانتون تګ، آیا د دوی په سیاست کې کومه ستونزه شته چې دوی لاړ شي؟ کوم ضرر پکې شته؟ آیا د دوی نه پیسې اخلي؟ د مکمل د افغانستان د معلمینو معاش 80% یونیسف ورکوي، دوی د خپل بودیجې نه خونه ورکوي. همدارنګه د هر د کابل پوهنتون، د نور دولتي پوهنتون، د هر پوهنځي، هر مثلا د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي 80% د استادانو معاش ایټالیا ورکول، تر دې هر موسم ورکوي. نو د دې هدف زنه پوهیږم، تر دې هر پوری باور کده تقریبا 15 کاله انقلاب په افغانستان چې ستوي چې راغلي بد مرغي، بد حالات، بد ورځ چې تیر شو د افغان په مېربانو ته په سړی تیر نه شو، چلی خپل عايش کو خزه چمړ شوی بلا می ورپسې بل واده وباکو، او بیچاره هغه کونډه خزه دیوزی یو لور پټه مکینه هغه سمر ته ورسول، اوس په هغه حالت هم دوی نه پرېږدي. نو زه خپل دې ته حیران یم چې هاي افغان نجونې چې مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، د دوی په سیاست کوم آیا کوم بد اغیز لري او که نه لري؟ زه وایم خو بد اغیز لا نور هم ډېره ګټه شته. بودیجې دې ته یو این دوی ته لیکي، مثلا د کابل پوهنتون د هر یو پوهنځي لپاره جدا جدا کال په کال امتیازونه دي، د دوی استادانو ته به راتلل، د دوی پوهنځي ته به راتلل، مثلا د ساختماني کارونه مرستې به دوی سره به کول. زه نه پوهیږم چې دوی هدف آخر د دوی هدف څه دی، چې خو خلاصا دومره وایم چې دوی داسې وایي چې د زمونږ د نرانو نه د افغان نجونې د ښځې تعلیم یافته اوسي، یا ښه خبرې وکړي، علم ولري، روشنفکره وي، او مونږ وروسته پاتې یو، دا شرم د مونږ نه. وایي افغان نجونې لکه د پخواني هغه جاهلیت دوره چې وایي ښځه وایي یا په کور یا په ګور، او ماغه شانتې دوره اوس په مونږ راوړي. خو مونږ له بده مرغه چې اوس په مونږ راغلل خوایران په دې زه افسوس په دې یم چې ټول انجینې داسې بنی چې لکه زما غوندې به زما یا څومره کسان چې زه پیژنم په دې حالت هلې ځلې کوي چې د علم په لاره روان شي، یا مستری ترلاسه کړي، یا د ژبې درس وایي، یو چاره کوي ځان ته. خو افسوس په هغه کسانو چې په ولایتو کې اوسېږي، په وروسته پاتې کلیو کې اوسېږي، چې د تحصیل او د درس د علم زمینه هغوی ته برابر نه وي، نو آخر به د هغوی نه بس جوړ شي.
مننه آغلی نیازی. تاسې د آغلی احمد شاهی خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې د دوی په وینا د افغانستان د ښوونځیو او د یو شمېر معلمانو تر ډېره پورې د دوی په نظر بودیجه خارجیانو ملګرو ملتونو ورکوله، او اوس به هم دغه کار کوي. خو دوی وویل چې د طالبانو مصرف هم نه پر ورباندې راځي، پر ښوونځیو باندې. خو بیا هم دوی د نجونو مخه نیولې ده چې ښوونځي ته ولاړ شي. ستاسو په نظر طالبان ولې دغه پریکړه وکړه چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړې نه سي، او د پوهنتون څخه یې ولې د نجونو مخه ونیوله ستاسو په نظر؟
دا خو داسې ده چې دقیقا په مصارف یې هغوی نه دي. هغوی وایي چې موږ خپل را په زور راغلي و حکومت کوو، موږ نه د چا مصرف په غاړه اخیستی ده، نه مو د چا نفقه په غاړه اخیستی ده، نه مو د چا دپاره حق حقوق په غاړه اخیستی ده، خپل په زور راغلي و حکومت کوو، خپل په زور باندې تر څو چې حکومت کوو. طبعا دا خو دا فکر خو د هغوی سره هېڅ اصلا نشته چې هغوی باید څه وکړي او څه ونه کړي. خو خبره دلته ده چې دغه چې دوی ولی د انجونو مخه ونیول، د تعلیم مخه ونیول، د دې هغه اساسي هدف جوته ده چې کله د دوی سره دا خبرې اترې روانې وي، د سولې خبرې اترې، هغه وخت کې د خارجیانو ډېر تاکید د ښځو پر حقوق باندې وو. نو موږ په پښتو کې یو اصطلاح لرو نه، ولول بیا د بدې مافي، ولول لیونۍ ته ول چې وشکوه چې دا کار ونه کړې، ول ښځو چې راپام دې کوي. نو دغلته چې دوی خارجیان دوی سره، یعنی واضح ووایم چې امریکا چې کله د دوی سره په خبرو اترو کې و، د سولې په خبرو اترو کې و، په دغه کې ډېر ټینګار یې د ښځو پر حقوق باندې کوله او د ښځو د کار کولو پر حق باندې کوله. د هغوی دې ته ورپام واوښتل چې هو ولاکه نړیوال په رسمیت ونه پېژني، نو دا به ډېر ښه بدلي چې موږ ولرو چې پر دوی باندې فشار راوړو. نو اوس یې هغه چم شروع کړی دی خپل د رسمیت د پیژنګلوي دپاره، او خپل د وحشت دغه وحشت چې د دوی د نوم څخه خلک ولري، او یو ډول دهشت پیل کې د دوی دغه وحشت د دې دپاره د دغه طریقې څخه استفاده کړې ده. نو د دغه نامه څخه دوی داسې فکر کوي چې موږ په دغه خوږ ځای باندې ګوته کښېږدو، دې ته فشار ورکړو، خارجیان به مجبوره سي موږ به وپېژنې په رسمیت، او بالاخره بیا چې مو هر څه زړه غوښتل، هر قانون مو زړه غوښتل، هغه پاسولی سو، هر څه کولی سو. نو دغه زما په اند هم دغه ټکی ده، او ډېر دوستان هم را سره په دې نقطه کې هم نظر دي. شاید دا اوس هم هغه کسان چې اوري زما غږ په دې باندې مطمئن دي چې دقیقا د طالبانو هدف دغه شی ده چې طالبانو دې ته پام سو چې زه پر ښځو باندې کله چې فشار راوړم نو نړیوال زما پیژنګلوي به ډېر ژر ومني. یعنی دا خپله یو سیاسي پالیسی ده چې دوی په لار اچولې ده، غواړي چې د دې لارې څخه دوی خپل رسمیت پیژنګلوي پر نړیوال باندې واچوي. او زمين کې په دې کې داسې بعضي تاریخ فکره هم خلک همسته، باوجود دې چې دوی روشن فکره خلک لري، باوجود دې چې دوی داسې خلک لري چې دغه دل اډیقل درکوي چې تر امر ساندې پورې ماتل یو موږ تصمیم نیسو د ښځو د تعلیم په برخه کې، موږ د ښځو د تعلیم خلاف نه یو. داسې کسان پکښې کېسته، خو داسې کسان هم پکښې کېسته چې اصلا کله چې بیا نړیوال وپېژندلو په رسمیت، بیا خو نو زموږ خپل کور دی، زموږ خپل ښځې دي، زموږ خپل زندګي ده، موږ خپل کول اختیار یو. نارینه اوس ټول راسره همفکره سوي دي، همنظره سوي دي، کم کم نور هم راسره همفکره کېږي، بالاخره دغه تیارو ته به ځو او دغسې به یې تطبیقوو پر خلکو باندې. دغه فکر هم د دوی سره سته. او زمین کې یو بل فکر هغه د مرد سالاري فکر چې دوی غواړي چې همیشه ښځه محکوم وي، او دوی باداران اوسیږي، دوی هغه کسان اوسیږي چې دوی عموما د قرآن څخه خپل په ګټه باندې استفاده کړې ده. هغه ځای کې چې د دوی ګټې دي هغه تطبیقي، هغه ځای کې چې د دوی تاوان ده هغه څخه بې خبري اختیاروي. داسې یو ډول برنامه هم دوی لري په زمین کې چې هغه خپل مرد سالاري ثابت ته پاتې سي پر ښځو باندې، او چې دوی غواړي چې حکم فرما اوسېږي او ښځه دغه ستر لاس لاندې او همېشه په څېر د دوی د مزدور یعنی صفت ورته ورکوي، یا د غلام صفت ورته ورکوي. هغسې غلامې القبه ګوشي ورته، نو چې دی هر څه هدایت وکړي هغه هغسې عمل وکړي. دغسې فکرونه هم په دوی کې سته. همدا اوس په دغه شرایط کې، په همدغه حالاتو کې، دونه نړۍ یې ولیدله، دغونه یې تعلیمونه وکړل، دغونه د خدای او د رسول د لارې څخه ځان خبر کوي، په سنت یې ځان خبر کوي، مګر بیا هم دغه فکرونه ورسره سته، دغه مغزه هم اوس هم دوی لري اکثرې. نو فلهذا طبعا چیرې سیاسي معامله سي، چیرې چې دوی د نړیوال دغه فشارونه اوس ویني چې اوس هم دغه نړیوال فشار په موږ باندې واچوله، او دغه دی چیرې چې یو کس کولی سي زحمت وباسي، په نیک نامه د پاره تکلیفونه باسي تر څو خلک یې وپېژني، یو څوک بیا په ډېر لږ وخت کې په بد نامه باندې په نړیوال باندې ځان پېژني، دوی ته دغه شاید د افتخار خبره چې زه په دغه نامه خوم خلک وپېژندلو، چې یو په دغه ټولنه کې موږ هم یو، په دغه دنیا کې موږ هم یو. نو مختلف افکار دوی لري، مختلف اقوام دي، مختلف فکرونه لري، مختلف ډلې ټپلې دي. انشاءالله چې پایداره نه پاتې کیږي. او ډیر ژر به زموږ خوندې خپل حقونو ته ورسیږي او ډیر ژر به د دوی دغه نظام سرنګون سي، ځکه چې دوی هغه څه چې د دوی شعار و هغه څه چې د دوی خپل موخه نړیوال ته معرفي کوله چې موږ د خارجیانو څخه پکر نه غواړو او موږ خپل ځان خود کفا کوو، دا اوس هم د خارجیانو څخه هغه پکر اخلي، د مغه په پکر باندې دا اوس حکومت کوي، د مغوی په پیسو باندې دا اوس دوی چې هلته پر نظام باندې دي دغه خارجیانو پر پیسو باندې دي، هغه څه چې دوی ویله او هغه څه چې دوی کوي دا دواړه ډیر منفرده دي. نو انشاءالله ډیر ژر به دا ټغر سره ټول سي د خدای په زور.
مننه آغلی احمد شاهی، تاسو ته آغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې طالبان د نړیوالو سره د ښځو پر زده کړو باندې یو ډول چنې وهي او غواړي چې د ښځو حقونه د خپل ځان په خاطر باندې استعمال کړي په یو ډول، او تر خپل ځان ته امتیاز او د پرسمیت پیژندنه ترلاسه کړي. خو طالبانو ویلي دي چې دوی دا هر اقدام د اسلام د قوانینو لمخې پورته کوي او دوی به دا ستونزې د اسلام لمخې حل کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوي چې د اغلی نیازی خبره چې دوی طالبان د ښځو پر زده کړو باندې او د دوی د حقونو پر سر باندې له خلکو څخه امتیاز اخلي؟
نیازی صاحب خبر پر جای ده، ځکه چې دوی د افغان نجونو د زده کړې د حقوق نه نویل ګټې د سیاست په لاره استفاده کوي. خو موږ باید دلته پام وکړو، آیا دا فکر چې موږ ستاسو لرو، آیا دا خارجیان نه لري، امریکا نه لري، سازمان ملت دا فکر نه دی چې ورته ووایي ته د خپل ملت لپاره داسې چې د هغې د ژوند تبه کولو په لور روان یې هغه درس او تعلیم ته نه پرېږدي. نو چې سبا د درس تعلیم زده کړي او پیشرفته شي نو زما بس په درد خوري. نو دوی داسې ناوله ګټه د نجونو د حقوق او د تعلیم نه پورته کوي، خو زه تر جایه پورې وایم چې دا بې ځایه ده، ځکه چې که چیرې اوس وایي ته چې د خپل هېواد په غم کښېنې نو زه له تا نه څه پروا لرم. په دې 20 کالو د جمهوریت دوره موږ په نظر کې ورځو، دا زموږ مرکز موږ اصلي د کابل یو، نو موږ دا ونه وایو په دې 20 کالو کې افغانستان کې سوله او د سولې څه نو دا مرکز ور چې په دې حالاتو خدای خبر په ولایتو په کلیو باندې په خلکو څه تېر شو. د افغانستان نور چې څوک اخلي باید مکمل د چار چوکاټ ټول باید واخلي، هغه سرحد باندې چې پروت خلک هم دي هغه هم افغاني حسابېږي، باید یوازې د ټولو فوکس په مرکز باندې نه وي، باید په کلیو بانډو په ولایتو باندې هم وي. نو دا آخر د دې په طریقه نه شي کولای چې مختلف شي د دوی سیاست، ځکه چې د په یو خبري نو پم په کومه تلویزیون کې وو چې د روسي سفیر د افغان پښتنې وکړه د ملا برادر نه، آی وایستا لوغه وایي پانتون ته نه ځي، د دوهې پانتون ته وایي ځي په حجاب ځي او په ستر ځي. آیا زموږ مکتبونه به حجاب وو؟ زموږ مدیر وو، پروفیسر وو، سرمعلم وو، معاونه وو، د افغانستان په مکتبونو مکمل معلمینو تر هر خدمه وو او چبلاسي پورې ټولې مکمل خزینه وو. آیا په دې د افغانستان په مکتبونو کې کومه بې حجابي وه؟ نران دوی ته درس ورکول، مکمل تور زنانه ته زنانه درس ورکول، نارینه ته نارینه درس ورکول، هلکانو ته. نو په دې کې کومه ستونزه وه؟ نه وه. نو دوی همداسې کوشش کوي، دې خو اخوا کوشش چې ورته زموږ د غم نه نړیوال زموږ په غم اخته دي، کوشش کوي چې موږ پرمختګ ونه نړیوال خپل ګټې لپاره کار کوي. دا 20 کلنه جمهوریت دوره چې امریکا دلته چې راغله د دې یو پروژه وه، دا اوس دا اوسنۍ دوره د امارت هم د امریکا پروژه ده. موږ د امریکا د لاسه تباه شوي یو، موږ په خپل ښه او بد باندې نه پوهېږو، په خپل دوست او دښمن توپیر موږ نه وباسو، خپل وطن ته د خپلو لاندې کوو یو، خارجي ته موږ اهمیت ورکوو، خپل غریب وطن ته د خپلو لاندې کوو، خارجیانو ته اهمیت. دا باید دا کار ونه شي. هر څوک خپل د هیواد اغولس باید وپیژني. که چېرې 20 کاله د جمهوري دوره وه، همداسې زموږ د افغانستان معادن استخراج کېدل او په قاچاقي ډول امریکا ته تلل، آیا د دې نه څوک معلومات لري؟ باور وکړه چې د امارت نه څلور میاشت مخکې مکمل دوسیه لاړل لاهي محکمې ته. په دې کې زموږ استاد هم ورسره و، نصرالله ستانکزی. باور وکړه وایي داسې قضیې چې هلته راغله، زه بیخي ورته حیران پاتم چې امریکا داسې ناوړي کارونه په افغانستان کړی. موږ باید دا کارونه هم په نظر کې ونیسو. یو خلار نس اوس طالبان هم وایي هر کس نان داد فرمان داد، هر څو چې اوس پیسې ورکوي هغه فرمان هم ورته ورکوي. امریکا چې په اونۍ کې $30 میلیون امارت ته لیږي، نو فرمان هم ورته ورکوي. داسې وکړه په داسې طریقه مخته لاړ شه، زه به درته په جلسه کې د خلکو په نړیوال په مخ کې زه به تاسو دا خبرې کوم. نو اوس دا افغانستان زمونږ د لواک نه وتلې د نیازي صاحب په خبر چې طالبان وایي موږ په خپل زور په ټوپک باندې افغانستان واغسته. نو څوک وایي د چا پلار م نسي اخلي؟ دونه مهمات تیاری سرباز چې په افغانستان کې سته، د افغانستان کې وو، طالبان دا ډګر نه درلود، خو دا افغانستان ورته تسلیم کړ. افغانستان یو داسې هیواد دی چې نیوایسته خو حکومت پکې کوي نه سي. حکومت کول پکې تخنیک پکار ده، تخنیک چل هنر باید وطن دوستي چل هنر باید ورته ایزدوي چې دا حکومت مخته ویسي.
مننه آغلی احمد شاهی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، ستاسو پام د بخښنې نړیوال سازمان هغه کمپاین ته راړوم چې د افغان ښځو په خاطر باندې پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې د افغان ښځو په ننګه باندې باید ژغ پورته کړي. تر دغه عنوان لاندې دوی کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلې دي چې په افغانستان کې د نجونو او د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه څه نتیجه درلودلی سي د افغان ښځو دپاره؟ په دې حقیقت ته په کتو چې تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې هیڅ فشار نتیجه نه ده ورکړې پر طالبانو؟
دقیقا نتیجه ورکوي، ناهیلی به نه پاتې کېږو. هېڅ امکان نه لري چې نتیجه ورنه کړي. که د ملګري ملتونو د معاونه صاحب تګ افغانستان ته و هم بې پایله نه و، که بیخي داسې نادیده یې نه نیسو، یعنی داسې نه ده چې لاسته راوړنه یې درلودله خو نادیده یې هم نسو نیولی. که اوس فعلا دغه میډیایي کمپاین ده، دا هم بې پایلې به نه یي انشاءالله. او که د اروپا د اتحادیې استازي ورغلی افغانستان ته د طالبانو سره یې خبرې وکړلې، د ښځو د حقونو او د کار کولو، د درس او د تعلیم او د کار او د هر څه په هکله یې چې بحثونه ورسره درلودل، ناستې ورسره درلودلې، دا ټول بلاخره نتیجه ورکوي. او دغه یو ډول لغه اسلام لرو وای د وړو پزه ورته جوړول، دغه طالبان خپل هم دغه حالت وسره سربېره کړی ده. دغه چې چا صاحب وویل چې دا ټول د امریکا پروژه ده، امریکا خپله ورسره په دغه خطر په اول سر کې دا آپشنونه یې په لاس ورته ورکړه چې ښځو ته حقونه ورکوو، ښځو ته د تعلیم حق ورکوو، د کار حق ورکوو، د ښځو د حقونو سره ظلم ونه کړي. دا ټول شیان ته یې ورپام ور واړوله او نن هم ورته وایي چې داسې غوښتنې ته وکړه او داسې غوښتنې به موږ وکړو، داسې فشارونه به موږ راوړو، بالاخره به د وړو پزه به درته جوړ کړو. خو دا دقیقا دغه اوسنی سیاست داسې یو ډول مبهم سیاست ده چې هېڅ څوک عنق ته یې نه سي رالوېدلی، هغه منځ ته یې نه سي رالوېدلی. خو بیا هم تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو، درک لرو، دا یو ډول هغه د پردې شاته چې هر څه کېږي کېږي، خو د صحنې و مخته نړیوال بیا بالاخره دې ته طالبان مجبوره کوي چې دا دونه فشارونه ولې نتیجه نه ورکوي. دغه نړیوال خپله ابر قدرت ته لاس ورپورته کوي، ګوته ورته نیسي چې خی نو ته څه کولی سې، ته څنګه خی ابر قدرت یې چې هېڅ هم نسې کولی، زموږ دغه دونه فشارونه ولې هېڅ نتیجه نه ورکوي، ته مجبوره یې چې ته اوس میدان ته راسي. چې د هر یوې خپل د مفاد دپاره کوم کارونه چې دوی په افغانستان کې کوم فواید لري ابر قدرتونه، که امریکا ده، که روسیا ده، که چین ده، که اوس چین هم په دې قطار کې ځان شامل کړی، خو دوی هر اهداف چې لري بالاخره دوی خپل اهداف ته هم لاسرسی پیدا کوي او څه نا څه به هم افغانستان ته د افغان میرمنو دپاره یو څه وکړي. ځکه چې که دوی د افغان میرمنو دپاره د دغه طریقې څخه مخته ولاړ سي، دوی خپل اهداف ته نسي رسېدلی. دوی خپل د اهدافو د رسېدلو دپاره مجبور او مکلفه دي چې بعضې لارې غوره کړي، لکه دغه اوس چې دغه کمپاین یې په لاره اچولې ده. او زه مطمئن یم، انشاءالله امیدواره یم چې دا به نتیجه ورکړي.
مننه غلی احمد شاهی تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې د افغان شوزو انجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د سی ان ان تلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې د طالبانو پر وړاندې د خپل حق غوښتنه افغان شوزو کوي او دوی ستایي او دې ته هم ویل چې افغان شوزو د طالبانو پر وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري او نړیوال باید د دوی سره ودرېږي. ستاسو په نظر نړیوال د افغان شوزو سره څه ډول درېدلای سي، د دوی سره څنګه مرسته کولای سي؟
که چې د افغان مېرمنو سره تر دې د اندامه پورې یو هیواد به درېدل، نو تر دې حده به نه رسېدل. طالبان چې پوهنتون هم د افغان نجونو په مخ بتلل. ښه بل دا چې چیرې دوی په هر طریقه کوي سي، د آنلاین په طریقه هم کوي سي او په کوي سي د زده کړې زمینه هم ورته مساعده کړي. که چیرې تاسو د افغان نجونې درس نه پرېږدي، موږ ورته داسې د تعلیم زمینه ورته برابرو. او هغه مېرمنې چې معلمین چې وو مخکنی کوي سي، هغې ته د اقتصادي مرسته ورسره وکړي چې اوس هم کوي. یونیسف ته کوم معاشونه دي هغوی ورته لیږي. نو په دوه طریقه کوي سي چې افغان نجونو سره مرسته وکړي. یو خو د زده کړې په طریقه، دوم د مالی بودیجې له طریقه کوي سي. خو دا بیا عموم افغان نجونو لپاره نه وي. په دې طریقه کوي سي مثلا د آنلاین زده کړې ورته مخته وي سي. او تر هغه په هرات کې هم زه خبر یم چې شروع شوی، او په کابل کې هم یو دوه نهاته شروع شوی چې آنلاین زده کړې ورکوي، خو صرف د جذب او د نوملیکن لپاره آنلاین ټول کارونه مخپوري. خو زه تر دې حده دا فکر کوم چې انشاءالله دا د دوی دا کارونه نتیجه ورکوي. بیا آخر نه آخر په دې طریقه کېږي چې طالبان خپل د تصمیم چې نیولی وو چې تر امر ثانی پورې انشاءالله د افغان نجونو په مخ باندې د زده کړې زمینه به کوم د پوهنتون او د مکتب دروازې به خلاص شي. خو ځکه چې هغه کوشش کوي چې دوی د افغان نجونې زده کړې او د حق کار د دوی نه اغسته د سیاسي کورونو د خاطره چې باید یو نړیوال مجبور سي موږ په رسمي ډول وپیژنو. نړیوال د هر څه نه تیز، مکمل افغانستان نه تیز، د خپل ځان د حفاظت لپاره افغانستان کوي چې تباه کړي. هغه هیڅ کړه نه غواړي چې طالبان په رسمي ډول وپیژني. بل اخره په اخر کې د هغه خپل جان په خطر کې وي. نو د زده کړې له طریقه نه بهترین لاره ده کوي چې د افغان نجونو هغه پورته کړي. د هغې نه بغیر امکان نه لري. که چیرې هر رنګ فشار راوړي، نو په مقابل لوري به طالبان ورته موږ په رسمیت وپیژني، موږ د افغان نجونو په مخ باندې پوهنتون او ښوونځي خلاص کوو.
مننه اغلی نیازی. رینا اميري په دغه مرکه کې له سی ان ان سره دا هم ویلي دي چې افغان شته د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیه ګوري، هغه ویني. خو دی ویلي دي چې هغه څه چې افغان شته غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان شته رهبری په رسمیت وپیژني او د دوی سره مرسته وکړي. آیا تاسو فکر کوئ چې افغان شته هم دا غوښتنه لري که کوم نور څه غوښتنه هم لري افغان شته له نړیوالو څخه؟
د نړیوال څخه د افغان مېرمنو غوښتنې چې دا اوس د تعلیم حق دی، د کار حق دی، چې هم خدای دا حق ورکړی، هم شریعت دا حق ورکړی دی، هم په ټولنه کې دا حق لري، هم ټول نړیوال قوانین دا حق ورته ورکړی. خو متاسفانه چې طالب صاحب او طالب نظام د حق ځینې اخیستی دی، دغه غوښتنې د نړیوال څخه لري. رهبران موږ څه کوو؟ رهبر به موږ ته څه وکړي؟ دا اوس زه رهبر، زه به ولاړ سم د اروپا اتحادیې ته یو غوښتنلیک به ورته وړاندې کړم چې په افغانستان کې په دغه ځای کې پوهنتون دی، په دغه ځای کې یو خصوصي پوهنتون دی، هغوی کولی سي چې آنلاین 300-400 نجونو ته په کورونو کې درس ورکړي. تاسې مالي مرسته ورسره وکړي، دوی به دا کومک هم راسره وکړي، دا مالي مرسته پروتوکول به هم راسره امضا کړي. خو هلته په دغه په دغه ټولنه کې، په دغه افغانستان کې، په دغه منطقه کې، په دغه ښار کې، په دغه ولایت کې چې زه دغه پلان تطبیقوم، آیا زه دغه د دغه تطبیقولو طاقت لرم، قوت لرم؟ زه په ځان باوري یم، زه په دې پوهېږم چې زه دغه پلان تطبیقوم. خو سبا په ما باندې طالب خبر سي ما پریزی دز ما پانتون کر سره بندیز ما گرد سرمایه او گرد چچ کریال می دی چچ می وصول دی گرد بلار د صفر زره زرب سو گرد شام رات بندی خو پدینه دغه هغه انسان دی چې د پانتون دروازه پرنجون باندې بند کړل زما د پانتون دروازه د ټول مسلین پر مخ نه سي بندولای هرڅ کولای سي اتما بندي کولای سي اتما وجلای سي اتما زما فامیل ته تکلیف رسولای سي نو چالتہ پس ہاکی تطبیق نسی زخپل دا رہبر چکم چ داس ما رہبر ما ته پروژه واخی نړیوالې و پیژنې نړیوال حمایت تر لاسه کی داس ما رہبر شزه او زدلته توان مندی د دی ونه لرم چې تو از ما پټول نه کی دغه از ما د رہبر دغه برنامه تطبیق سی مهم دا نه ده چې زموږ رهبریت نړیوال و پیژنې چې زموږ مشرانی څوک دی زموږ رهبرانی څوک دی مهم دغه ده چې نړیوال دا اوس که د افغان میرمنو ژغ اوړي چې دغسې کمپاینونه په لاره چې دغسې فشارونه پر طالبانو باندې راوړي بلخصوص پر ابر قدرت باندې پر امریکا باندې باید نړیوال فشار راوړي چې دا هر څه تا کړي دي په افغانستان کې د اولې ورځ څخه د افغانستان په افغانستان کې چې تا کوم پروژه د تطبیقولو دپاره وړې وه پر ټولو پروژو پر ټول پروژه چې دې هر څه کار وکړه که دې کامیابي وه که دې ناکامي وه که دې لاسته راوړنې دي که دې نه دي لاسته راوړنې کدغونه دغه ملت قربانی ورکړله سربیره تر دې ټولو دغه قربانی د ژوندۍ انسانانو ولې ورکی امر خو دې مړه کړله دغه ژوندۍ انسانانو ولې دغه قربانی ورکی د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې زموږ حقونه واخیستل سي د نظام څخه د نړیوال څخه نړیوال زموږ د حقونو حمایت وکړي دا چې زموږ پر راس کې څوک قرار لري یا څنګه قرار لري هغه مهم نه ده یا زموږ مشر څوک دی یا زموږ رهبر څوک دی دا مهم نه ده نړیوال پر نړیوال باندې موږ ټول افغانان غواړو چې وپیژنو ټول افغان میرمنې چې محرومې دي مظلومې دي دا اوس مجبورې دي بیچاره دي هغه باید نړیوال وپیژني نه یوازې زما رهبر نه یوازې زما مشر چې هغه سپورټ سي او هغه بیا تیر تاریخ تکرار سي خپل یو څلور دوستان په افغانستان کې لري هغه مایا کې نور ټول دی خاورې سي او ټول دی بلاور پسې چې په نور ولایاتو کې څه روان دي او څنګه روان لکه تیر نظام کې چې دغه سي پروژې او دغه سي کیسې وي دغه زموږ مشرانې رهبرانې ښځې وي چې نړیوالو په رسمیت باندې پېژندله او دوی دلته راتلله د پروژې اخیستله او راتلله په خپل په ولایاتو کې یې تطبیقوله بدبخت هلمند چې په جنګ کې سوځېدلی و کړېدلی و د هر شي څخه محروم و چې رهبره ښځه یې نه درلودله چې خارج ته ولاړ سي او د خارجیانو سره په خارجیانو باندې ځان وپېژني او پروژې واخلي موږ افغان میرمنې اصلا د اوسنۍ حالاتو کې د نړیوالو څخه خپل پېژندګلوي غواړو چې موږ د انسان یا د بشر په صفت او پیژنی او زموږ حقونو ته درناوی وکړي او زموږ د حقونو د درناوی په تناسب باندې پر ابر قدرت باندې فشار راوړي پر ابر قدرت پر طالب باندې فشار راوړي تر څو چې موږ خپل د حقونو څخه مستفید شو
مننه اغلی نیازی اغلی احمد شاهی تاسو مخکې هم د انلاین زده کړو یادونه وکړه اغلی نیازی ویل چې په افغانستان کې شاید انلاین زده کړو برخه حکومت بریالي نه وي ځکه چې دوی د نورو ستونزو یادونه وکړه چې شاوخوا شذي سره مخامخ کېدلای شي او په زمن کې دوی ویل چې انلاین زده کړې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدلای ځکه چې حضوري زده کړې باید وي چې یو د یو هیواد نیمه نفوس باید لاړ سي او خپل حق ترلاسه کړي د زده کړو او د ښوونځي ته د تګ ستاسو په نظر هغه کوم فشارونه دي چې تاسو فکر کوئ چې که نړیوال یې پر طالبانو باندې راولي طالبان به و دغه ته غاړه کښېږدي چې افغان نجونې و ښوونځي ته پرېږدي تر شپږم ټولګي پورته
ما ته خبر په پرس کې هم وایي چې آنلاین ایجزکټي اوس هم روان دي هغه سر د پانتونونو چې ماستری او لسانس او یوازې د شپږم صرف نه پورته تر لسم پورې په هرات کې شروع شوی چې هم د آنلاین په طریقه چې کوم نهادي نسته چې لکه د پانتون په حیث په شکل چې یو مکان ولري نو ما سان کې هم وویل که خوسمه ده کوم کسان په انټرنیټ کې کوي سي چې لاسرسي ولري افسوس په هغه کسان چې په ولایتو په کلیو پانډو کې پراته دي د څه نه خبر نه دي هغه ته وسنګ سي د فشار خبره تاسو وکړل کې هغه کومه کلنه یا طریقه ده چې باید په دې باندې فشار راوړي په سازمان ملل کې پنځه کسان پنځه هیواد دي چې دویتو حق لري او امریکا ده روسیه ده چین ده انګلستان او هالند. نو که چیرې په هر تصمیم کې دا پنځه هیوادونه چې مثبت رایه ورنه کړي هغه تصمیم به منفي وي، هغې د تصمیم مخته نه ځي. نو دا پنځه هیواد که چیرې مثبت رایه ورکړل چې یو کس هم ورنه کړي یو هیواد هم ورنه کړي، نو دا هغه تصمیم به بې نتیجه پاتې کیږي. که چیرې دا درې هیواد روسیا، چین، انګلستان او هالند، دا څلور هیوادونه چې په جلسه کې کینی په امریکا باندې فشار، نه په طالبانو، په امریکا فشار راوړي په هغه طریقه کوي سي چې د نیازې په خبرو باندې چې په امریکا فشار راوړي چې د شل کال پروژه ستاسو حکومت تاسو په پریو کو نظامیان ستاسو مکمل تجهیزات ستاسو، نو دا هم ستاسو د شل کالین نتیجه ونن چې طالبان پکې راغلي او تاسو هم د افغانستان طالبانو ته تسلیم کړل.
اغلی نیازی ستاس خبابل پشتنه وکم که تاسی پا دی برخه که چو خبری وکری چه افغان جونی اوس محال باید چه وکری د خپلی روحی نبایللو پا برخه که او د هیل ساتلو پا برخه که دوی باید چه وکی؟
زما خو په لومړي سر کې د فامیلانو څخه دا غوښتنه ده، یعنی والدینو څخه، مور او پلار څخه مې دا غوښتنه ده چې خپل د لورګانو د سرنوشت سره لوبې مه کوئ او په دې فکر کې مه پاتې کیږئ چې دا د امریکا پروژه ده، خدای څو کاله به اوزه غزیږي او دا نظام دغسې راغلی دی او خدای پر موږ راویستی دی او دا موږ دغسې بدبخت خلک یو، دغسې یو د لور د ژوند د برخلیک د ټاکلو دپاره تصمیم ونیسئ، یا یې واده کړئ، یا یې نامزاد کړئ، یا داسې تصامیم ونیسئ. په لحاظ د خدای یو ځلې د هغوی فکرونه پرېږدئ چې آرام سي، هغوی مطالعې ته وهڅوئ تر څو مطالعه وکړي، تر هغوی کومک کوي، د هغوی دپاره سپورټ سي، حمایتګر سي. ښه والدین هغه دي چې خپل اولادونه ته همیشه سپورټ ورکړي، همیشه ملاتړ یې وکړي، همیشه پشتیبانه یې واوسیږي. او د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده کوم چې د مکاتبو څخه او د پوهنتونونو څخه محروم پاتې دي ځوانې نجونې، البته زموږ خوندې، د دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې هیڅکله ناهیلي کېږئ مه، نا امیدي کفر دی. موږ امیدواره یو چې بالاخره هره شپه پسې سهار سته رڼا راتلونکی دی. او تاسې په دغسې حالاتو کې یو خو خپل هوش حواس د لاسته مه ورکوئ، خپل ځان باندې کنټرول راوړئ، مطالعه څخه ځان مه لرې کوئ، که انټرنیټ له لاسرسۍ لري په فیسبوک کې چې کوم معلومات وینئ هغه شیر کوئ، مطالعه یې کوئ، که په نورو برخو کې میډیایي برخو کې کوم څه شی وینئ یو تر بله سره شیر یې کوئ، خوندې خپل منځو کې ګروپونه جوړ کړئ، یو استاد ځان سره په ګروپ کې شیر کوئ، کوم معلومات ته چې ضرورت لرئ د هغه استاد څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسې په اند، ستاسې په فکر، ستاسې هم فکره استاد و، تاسې ورباندې باوري یاستئ. موږ شکر دی الحمدلله ماسټران لرو، پی ایچ ډی لرو، ډاکټرا لرو، داسې ډېر تعلیم یافته او تحصیل کرده استادان لرو. خصوصي واتساپ ګروپونه د هغوی سره جوړ کړئ، د هغوی څخه معلومات واخی تر څو چې هغوی توضیح درکړي، معلومات درته درکړي، یعنی دغه لړۍ مه ختموي، یعنی دغه سکروټ پوکي چې حرارت تولید کړي مې پرېږدي چې ایراسي د خوندو څخه په کل کې به دا غوښتنه ده. او د هغه خوندو څخه چې د کار څخه محروم پاتې سوي دي او فعلا د اقتصادي سخت ستونزو سره مخ دي، د هغوی درک هم په کل کې نړیوال هم لري، همدا اوس نړیوال سره هم دا فکر ستا، ځکه چې دا خپله لوږه خپله یو فاجعه ده په کل کې، او بدبختۍ ته مو چې مخه سوی ده اوس باید موږ ورته ځان تسلیم نه کړو، ځان ورته وانه چوو، مبارزه وکړو، مجادله وکړو چې خپل تر وسه پورې هغه څه چې زموږ په لاسرسۍ کې دی، هغه څه لاسي صنایع چې موږ لرو هغه په کار واچوو، کوچني کوچني تجارتونه په لار واچوو، او په کورونو کې نجونو ته درس ورکړو خصوصي، یعنی که داسې رسمي ځای دوی نه پرېږدي، په خصوصي ډول باندې یو څلور پنځه نجونو ته درس ورکړو او هغوی به یو څه فیس راته راکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښي، تر څو موږ هم تقویه سو، هغوی هم د علم څخه پاتې رانیسي، او یعنی دغه لړۍ ځینې قطع نه سي. زمین کې امیدوار اوسېږو او خپل پر نورو خوند وړونو باندې باور ولرو، باوري اوسېږو چې هغوی زموږ د حقونو دپاره کوم ږغ چې وچتوي، دا اوس چې په میډیا کې ږغ پورته کوي، دا اوس چې په علني ډول باندې فریاد پورته کوي، د مشکلاتو سره مخ کېږي، په هغوی باندې هم باوري اوسېږو چې حتما د هغوی زحمات، د هغوی ږغ وجوغ، د هغوی دغه هلې ځلې رنګ را او بالاخره زموږ ږغ تر نړیوال پورې رسیږي، او بالاخره نړیوال دې ته مجبوره کیږي چې یو جدي تصمیم ونیسي د افغان نجونو د برخلیک لپاره. او تر ټولو مهمه یې دغه ده چې ناهیلي نسی، ډېر امیدواره اوسېږي، په امید باندې دنیا قایم و دایم دی. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، وایي که خبر وي چې سبا قیامت دی نن نیالګی کښېنوه. نو د دغه حدیث څخه دغه جوته ده چې که تاسې په دې ښه باوري هم یاستئ چې د طالب نظام له منځه نه ځي، دا د امریکا پروژه ده، 15 کاله باید دلته دوی خپل حکومت وکړي، مګر بیا هم تاسې خپل هلې ځلې جاري وساتئ، تاسې امیدواره اوسېږئ چې کېدای شي چې سبا دا نظام کې تغیر راسي، کیدای شي دا نظام په خلکو کې تغیر راسي، کیدای شي دا خلکو په ذهنیتونو کې تغیر راسي، کیدای شي چې نړیوال پر دوی باندې فشار راوړي او بالاخره زموږ په حق کې یو جدي تصمیم ونیول سي. یعنی د هر شي امید ولري، امیدواره اوسېږي انشاءالله رحمان خپل حق ته به ورسېږي، او د دې حق څخه چې خدای درکړی ده محروم به پاتې نه سي.
ډیره مننه غلی نیازی. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. د خپل دواړو میلمنو اغلی نظیفه احمد شاهی او د اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.